دستاوردهایی که ایجاد شده بود و تلاش مشترک افغان ها و امریکایی ها در
سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. تاسو مخه کلاسته رادیو نوړې اوس د زده رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري. د سالو شپږو د مخام تر شپږو په لاندې څپو د نسی او شپږ دی وش مترو او د مخام له شپږو د سر تر شپږو په منځنۍ څپه دو ل شپږ نیوي. د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د راپورونو له مخې د طالبانو مشر د یو فرمان په صدرولو سره له کورنیو چارو او دفاع وزارتونو او د استخباراتو ریاست څخه د وسلو مهماتو پوځي تجهیزاتو د ویش واک اخیستی دی. د خبر ټولو نیوز خصوصي رسنۍ د طالبانو د بیاند سیب الله مجاهد په حواله ورکړې او په کې زیاته شوې چې هغه د خپل مشر ملا هیبت الله خونزاده لخوا د اته ماتیس فرمان صدرېدل ته هیڅ کړي او زیاته کړې ده چې د وسلو د سمې کارونې او خوندیتوب په مخابه تر دې وروسته هر ډول وسلې او مهمات د طالبانو د مشر په حکم کارول کیږي. په خپل خغلی مجاهد په خپل ټولنیزو شبکو کې په ډیره سند ویلي د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي سکال په پاکستان کې څه باندې 2000 افغان کډوال یا نیول شوي یا بندیان شوي دي. د یو این ایچ سی آر په خبره یوازې په تیره میاشت کې په دې هیواد کې 800 افغانان نیول شوي دي. د ادارې په تازه راپور کې راغلي له سپتمبر راهیسې څه باندې 200 افغانان په خپل خوخه او چبان د شپږ زره په زور افغانستان ته ستانه کړی شوی دی. پاکستان د تیر کال راهیسې له دې هیواده د غیر قانوني افغانانو د اخراج لړۍ پیل کړې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې اداره وایي د نورستان ولایت په څو ولسوالیو کې هغه ښځو ته د بڼوالۍ وسایل او تخمونه ویشلي چې د کورنیو سرپرستانه وي. دې ادارې د خبره پرون پر خپل ایکس پاڼې پخواني ټویټر کړې ویلي ده چې دا مرستې په کامدیش، برګې مټال، دواب او مندو ولسوالیو کې ویشلې دي. د ادارې وړاندې ویلي له نږدې 400 ښځو سره د خوړو تغذیې د ودې لپاره د مرخیړۍ او د کښت د کیټونو مرسته هم کړې ده. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې ډېر شمېر هغه ښځینه چې د کورنیو سرپرستانې دي په کورونو کې چرګان ساتي او د مالونو پالنه هم کوي. د لبنان پوز وای د دې هیواد په جنوبي سیده خار کې د اسرایلو په بریدونو کې درې کسان وژل شوي او د پوز درې سرتیري ټپیان شوي دي. د پوز په بیان کې راغلي په برید کې هغه موټر په نښه شوی و چې له تلاشۍ تیرېده او درې کسان پکې سپاره وو. د پوز په خبره دا درې وړه کسان وژل شوي او هغه سرتیري هم ټپیان شوي دي چې د تلاشۍ په پوسته کې نوکریوالان وو. بل پلاو د مالیزیا حکومت ویلي د ملګرو ملتونو د 1600 ځواکونو په هغه موټر کې چې له همدې پوستې تیرېده د دوی شپږ سرتیري هم ټپیان شوي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ډونلډ ټرمپ ته د بریا مبارکي ورکړې او ویلي دي چې مسکو د جمهوری غوښتونکو له منتخب ولسمشر سره خبرو ته چمتو دی. پوتین د تور سمندرګي په سوچي تفریحي خارګوټي کې یوې نړیوالې غونډې ته تر وینا وروسته وویل زه غواړم د دې فرصت څخه په استفادې هغه ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د ټاکل کېدو مبارکي ورکړم. ټرمپ د ټاکنیز کمپاین پر مهال ویلي و که ولسمشر شي نو ژر به د اوکراین جګړې ته د پای ټکی کېږدي، خو دا چې څنګه په دې اړه جزئیات نه ورکړي. خبرونه مو اوریدل لوړاندې په خبرونه کې را سره دا مطلب اوریدل شي. ملګری ملتونه وایي تر راتلونکو کلونو به په افغانستان کې په زرهاو ښوونکي تقاعد وکړي خو ځایناستې به پیدا کړی شي.
وزارت معرف یا ریاست معرف بیرته نوي معلمین مونږ ته نه نیسي. یعنې ښځینه خو بې قطعا په هېڅ ارګان کې نیول کېږي نه وظیفه نه ورته ورکول کېږي.
که چیرې دغه تشه رامنځته شي پر هغه زده کوونکو چې لام کولی شي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې ښوونځیو ته لاړ شي اغیز به یې څه وي وړاندې به یې په راپور کې درته وایي.
دغه پاکستان دغه ځګیان چې راځي هغه بیا دلته موږ ته یې وطن ته بیا ګران ورکوي. دلته بیا د کور نه مخه شان دي دا موږ چې وړو هلته بیا
په دې اړه چې په اروزګان ولایت کې خلکو په خپله شنې خونې څنګه جوړې کړې، څنګه کار کوي او د پاکستاني محصولاتو بیا ور سره څومره راکمه شوې ده په نړۍ به هم درته جزئیات لرو. نړیوال مسایل ته هم تم کیږو دا چې ډونلډ ټرمپ د امریکا د دویم ځل لپاره ولسمشر منتخب ولسمشر وټاکل شو. په نړۍ به هم درته چې نړیوالو مشرانو ورته نوڅ ویلي دي جزئیات لرو. منتیا مقاله
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي تر 2030 کال پورې له 1000 څخه زیاتو خزینه خونکو په تقاعد سره به افغانستان د هغوی لپاره بدیل ونه لري. یو نما په یو بیان کې زیاته کړې ده چې په دې سره به ډېر نجونې له باکیفیت زده کړو بې برخې شي. په ورته وخت کې د خزینه ښوونځي او مسؤلین یو ښوونکي د دې اندېښنې په تایید سره غوښتنه کوي چې د نجونو پر زده کړو دې بندیزونه لرې شي څو د دې ښوونکو بدیل پیدا کړلای شي. تفصیل سونه کا کړناورو
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په دې هیواد کې تر راتلونکو څو کلونو پورې د ښځینه ښوونکو د کمښت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. یادې ادارې په یوه بیان کې چې په فیسبوک پاڼه یې خپور شوی ویلي تر 2010 کال پورې د څه باندې 1000 ښځینه ښوونکو له تقاعد سره به افغانستان د هغوی لپاره ځایناستی ونه لري. په دې بیان کې راغلي چې د ښوونکو په شمیر کې د دومره کمښت په پام کې نیولو سره به لا زیاتې نجونې په ښوونځیو کې له باکیفیته زده کړو بې برخې شي. د نجونو د ښوونځیو یو شمیر مسؤلینې هم دې ستونزې ته په اشارې سره وایي باید د نجونو پر زده کړو بندیزونه لرې شي څو د ښوونکي بدیل ولري او د زده کړو د کیفیت د خرابوالي مخه ونیول شي. کابل کې د یو ښوونځي مدیرې چې د موضوع د اساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
هغه معلمین چې تقاعد کوي بیرته جوګزی نه لري ال چې مونږ بیرته دوباره وزارت معرف یا ریاست معرف بیرته نوي معلمین مونږ ته نه نیسي نه یې ځینې خو به قطعا په هیڅ ارګان کې نیول کېږي نه وظیفه نه ورته ورکول کېږي. نو دا یوه ډېره غټه ضایع ده. حداقل پوهنتونونه شروع سي مکتبونه شروع سي د هغه کسانو چې اوس نشته تقاعد کوي یا هغوی جوګزین دغه نوي محصلین وي.
یو شمېر ښځینه ښوونکي هم وایي د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت د بندیزونو دوام به نه یوازې د زده کړو په برخه کې ناوړه اغېز ولري بلکې د ټولنې هره برخه به د ښځینه مسلکي کارکوونکو له کمښت سره مخ شي. یوه له دوی څخه سمیره وایي
که دا کار دوام ومومي ښوونځي د نجونو پر مخ خلاص نه شي او ښوونکو ته تقاعد ورکړل شي ښوونځي به د ښوونکو له شدید کمښت سره مخ شي. دا اوس موږ آن په روغتونونو کې د ډاکترانو له کمښت سره مخ یو. که دا دوام ومومي موږ به له ډېرو ستونزو سره مخ شو.
دیونما او د زده کړو د برخې د دې کارکوونکو اندېښنې داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت د 1404 هجري لمریز کال کانکور ازموینې لپاره د نوملیکنې بهیر یو ځل بیا د نجونو له حضور پرته پیل کړ. د طالبانو حکومت د ازموینې ملي ادارې د نومبر په 3 نیټه په یوه اعلامیه کې ویلي و چې د ښوونځیو او دیني مدرسو فارغان کولی شي د روان کال د جدي میاشتې تر پایه د کانکور ازموینې فرمونه ډک کړي، خو په دې اعلامیه کې د نجونو د ګډون په اړه څه نه وویل شوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د تعلیمي علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې 1.4 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې دي او که پر زده کړو دا محدودیتونه تر 2010 کال پورې دوام وکړي تر 4 میلیونه زیاتې نجونې به اغېزمنې کړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلورویش ساعته د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو سازمان د افغانستان شاوخوا د امنیتي کمربند د جوړولو دا وړاندیز ملاتړ کړی دی. د دغه سازمان سرمنشي پرون پنجشنبه د نومبر پومه په مسکو کې د دغه سازمان د غړو هیوادونو په غونډه کې هیله ښودلې ده چې دغه اقدام به د نړیوالو ترهګریزو سازمانونو د وسلو او مخدره توکو د قاچاق او له غیر قانوني لارو د کډوالو په مخنیوي کې اغېزمن تمام شي. خو دا چې دا کمربند به څوک جوړوي او څنګه به د افغانستان لپاره ګټه کوي له حدیث پرته نه اورو.
د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو سازمان یا سی آی ایس وایي د افغانستان له خاورې د احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره د افغانستان په شاوخوا کې د امنیتي کمربند له جوړولو ملاتړ کوي. که څه هم د دغه کمربند د جوړېدو د څرنګوالي او دقیقې نیټې په اړه جزئیات نشته، خو د روسیې د تاس خبري اژانس دغه سازمان د سرمنشي له قوله ویلي چې په مسکو کې د دغه سازمان د غوړو هیوادونو په غونډه کې له دغه اقدام ملاتړ شوی دی. تاسو پرون پنجشنبه د نومبر 8 د یو راپور له مخې ویلي چې د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو سازمان سرمنشي سرګی لبیدف هیله ښودلې چې دغه اقدام به د نړیوالو ترهګریزو سازمانونو د فعالیتونو په مهارولو، د مخدره توکو او وسلوالو د قاچاق او له غیر قانوني لارو د کډوالۍ په مخنیوي کې مرسته وکړي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د تېرې اکتوبر په میاشت کې د بریکس په 14مه سرمشریزه کې د غړو هیوادونو په ګډه اعلامیه کې له افغانستانه ترهګریزو ګواښونو په اشاره سره ویل شوی و چې په افغانستان کې باید لا نور د تایید وړ اقدامات وشي څو ډاډ ترلاسه شي چې د دې هیواد خاوره د ترهګرو لخوا نه کارول کیږي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې د طالبانو حکومت په وار وار د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته د متوجه ګواښونو ادعاوې رد کړي دي. د امنیتي چارو پوه په جرمني کې د پوهنتون استاد اساق اتمر د افغانستان په شاوخوا کې د امنیتي کمربند رامنځته کول د افغانستان په ګټه بولي او د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل:
تر کوم ځای پورې چې معلومیږي ځواکونه به د هر هیواد په خپل هیواد کې خپل ځواکونه یي، یعنی دوی به خپل سرتیري په هغه هیواد کې د امنیتي کمربند لپاره ګماري په یو موقع کې دوی په مشترکه توګه نظامی تمرینات وکړي او دا احتمالا ګټه به یي، ځکه چې دا هم یو خطر کېدای شي چې ځینې ترهګر ډلې د اخوان راواوړي.
د افغانستان سره په پوله د امنیتي کمربند جوړولو پلان د لومړي ځل لپاره په 2022 کال کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان لخوا د دوشنبه په ښار کې د امنیتي تړون د سازمان په ځانګړي غونډه کې وړاندې شو. د تاجکستان ولسمشر هغه مهال په یاد غونډه کې ویلي و چې له افغانستان څخه د امنیتي ګواښونو د زیاتوالي له امله باید د سیمې هیوادونه د افغانستان په شاوخوا کې امنیتي کمربند جوړ کړي. پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو پوه غوث جانباز چې د منځنۍ اسیا وضعیت څاري د افغانستان لپاره د دغه امنیتي کمربند د اغېز په اړه ازادي راډیو ته وویل:
هغه کېدای شي چې هم منفي پایلې وسیږي هم مثبتې. مثبتې په دې معنی چې که چیرې د سیمې هیوادونه افغانستان په دې کمربند کې په یو ترتیب را داخل کی او افغانستان جز دې کمربند شي، چې په ګډه دا یو خبره ده، یو حالت دی. او که چیرې هدف دا وسیږي د سیمې هیوادونه کوم نگرانی لري، کوم تشویش لري د افغانستان دننه د وضعیت څخه، نو د کمربند ایجادېدل افغانستان کولی شي د لا نورې انزوا خواته یسي.
د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو سازمان په 1991 کال کې د پخوانی شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته رامنځته شو او غړي هیوادونه یې روسیا، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ارمنستان، آذربایجان، بیلاروس، قزاقستان، قرغیزستان او مالدووا دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوس به هم روزګان ته ورشو چې هلته په روزګان کې شنې خونې د اقتصادي او کرنیزو اړتیاو د پوره کولو لپاره حیاتي رول لوبولی دی. د روزګان ولایت یو شمېر بزګران وایي د شنو خونو د جوړولو له امله اوسیدونکو ته د سبزیجاتو او میوو د اړتیا وړ په پوره کولو کې د پام وړ بدلون راغلی. تفصیل له سیمې په دې راپور کې ورو.
روزګانی بزګران وایي په دغه ولایت کې عصري کرنې ښه نتیجه ورکړي، چې له امله یې اوس دغه ولایت د سبزیجاتو لاړخه پر ځان بسیا دی. دوی ادعا کوي چې په دغه ولایت کې ګڼو بزګرانو شنې خونې جوړې کړې چې نه یوازې د خلکو اړتیاوې پوره کوي، بلکې د بزګرانو اقتصاد هم ورسره ښه سوی دی. یو بزګر عاجز المی چې خپله شنه خونه په شخصي لګښت جوړه کړې وایي په کال کې څو ځله سبزیجات بازار ته وړاندې کوي. نوموړي ټینګار کوي چې د شنو خونو له لارې د کرنې په برخه کې نوې لارې زده کړې دي، چې دا ورته ډیر ګټه ورته مام سوي دي.
موږ خو ډیر ښه استفاده نه کړې ده. دس دې ګوره بادرنګ پکرو، رومیان پکرو، ترکاری پکرو، دا موږ بیا مارکیټ ته وړو. هلته وینې دغه پاکستان دغه ځګیان چې راځي هغه بیا دلته موږ ته وطن ته بیا ګران ورکوي. دلته بیا دا په کور د مخه شان دي، نو دا موږ چې وړو هلته بیا څه ارزانه تمامېږي او ښه شیان دي وینې پیزي او داسې ویده شی نه پشکې راځي، ښه تازه شی دي.
بل بزګری ساخان چې د موسسې په ملاتړ شنه خونه جوړه کړې وایي د سبزیجاتو تولید د خاورو پر شرایطو ډېر اغېزناک تمام سوی دی.
وطن مګرد د ازمر په خیمه باندې د نیم بازار د ازما په خیمه چلیدل نیم بازار چې ما مقصد د غورته برابر کړی وو دا یو مقصد ما ځان ستړي کړی دی نیم وطن ما وسا کړی دی رومي دې مقصد شرمې د ازما رقم وس په جګر وطن کې د کندارې رومي او پاکستاني رومي راکلي د ازمر شته مارکیټ پر سم نیمه خو نو سم سم نیمه به مقصد کچرا و سم نیمه به پکش سم و اگر مې دلته یو جاله پاته سو په زر کالدار ورکوې زمار مې پرول سي دي ما دا اگر مې زمار مې په 1500 کالدار ما چا ورکولې
د کرنیزو چارو کارپو او د پونتونو ساز انجینر عبدالشکور کریمی وای لاګاونډي هیوادونو راوړل سوي سبزیجات ښه کیفیت نه لري او اکثره ناروغي او ویروسونه هم انتقالوي چې دا ستونزه په ځایي تولیداتو کې نه لیدل کیږي
که موږ ته وګورو اکثره د پاکستان د ایران او یا هم د نور مملکتو څخه سبزیجات میوجات او همدارنګ ترکاری راوړي نو د هغه سره یو لړ مرزونه هم ورسره دي چې بل اخر دلته موږ ستاسو کرهنیز مواد توکي هم په دې ناروغي سره اخته کیږي
د اورزګان د کرنی او مالداری ریاست ویان عبدالمنان فاروقی ل ټولو بزګرانو غوښتنه کوي چې د شنو خونو په جوړولو کې له دوی سره همکاري وکړي ترسو ټولنه په دې برخه کې باثباته او په ځان بسیاسي
په مختلفو ساحو کې د شنې خونې یا گرین هاوسونو سی ورته ویل کیږي دا جوړ سوی دی وکروندګرو ته او کروندګر روزمره لدیس شاعید لاسته راوړي او ډیر خوش دي اسې متاسف په خپل شخصي لګښت باندې هم د خونې آبادی کې ولزکه سي دا په دې سره روزمره وخپل کورنۍ ته د عاید لاسته راوړلای سي
اورزګان ولایت چې د کرنیزو محصولاتو لپاره ښه شرایط لري د شنو خونو په جوړېدو سره د سبزیجاتو په برخه کې په ځان بسیا سوی دي شنې خونې نه یوازې د دې سیمې اړتیاوې پوره کوي بلکې د بزګرانو اقتصاد ته وده ورکړې ده د دې پروژو په دوام به د اورزګان خلک نور هم د خپلو تولیداتو په برخه کې پرمختګ وکړي او په ټوله کې به د سیمې اقتصاد ورسره پیاوړی شي
ازادي رادیو ته ورځو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو خو اوس یو نړیواله موضوع اخلو د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره په انتخاباتو کې د بریا مبارکي ورکړي ویلي دي چې ټرمپ وغواړي چې ورسره اړیکې ټینګ کړي مسکو هم خبرو ته چمتو دی ورزو تفصیل نوریاس نوري نور
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د ولسمشری په انتخاباتو کې ډونالد ترامپ ته د بریا مبارکي ورکړې او ویلي دي چې موسکو د جمهوریت غوښتونکو له منتخب ولسمشر سره خبرو ته چمتو دی پوتین د تور سمندرګي په سوچي تفریحي خارګوټي کې یوې نړیوالې غونډې ته تر وینا ورسته وویل زه غواړم له دې فرصت څخه په استفادې هغه ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د ټاکل کېدو مبارکي ورکړم ترامپ د ټاکنیز کمپاین پر مهال ویلو چې ولسمشر شي نو ژر به د اوکراین جګړه پای ته ورسوي خو په دې اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي پوتین وویل چې دا څرګندونې د پاملرنې وړ دي او زیاته کړه که ترامپ وغواړي چې اړیکې له سره ټینګ کړي روسیه خبرو ته چمتو ده پوتین دا هم وویل چې دا یې درکړي چې ترامپ څرنګه د نومبر د 15مې په ټاکنو کې د ولسمشر مرستیاله کمالا هاریس ته په پریکنده توګه ماتې ورکړه او د جولای په میاشت کې د وژنې له هڅې وروسته لږ وخت کې ځان راټول کړ پوتین ترامپ یو زړور کس وباله د آزاد اروپا آزادی راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخه ترامپ ویلی چې دای هم غواړي چې له پوتین سره خبرې وکړي هغه له ان بی سی خبری شبکې سره په مرکه کې وویل چې د ګومان کوي چې دوی دواړه به سره خبرې وکړي او زیاته کړه چې د نومبر لښ پګې منېټې راهیسې د نړۍ له شاوخوا او یا مشرانو سره خبرې کړي خو پوتین په منځ کې نه و تر دې مخکې د کرملین ویان دیمتری پیسکوف پرون پنځمبه وویل چې دای دانشي رادوالي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنځ به مخ کلهغه چې نو موړې په جنوري میاشت کې د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړ وکړي خبرې ونشي د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ او د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ خبرې له دې پلوه هم مهمه دي چې ترامپ ویلي چې په اوکراین کې روانه جګړه چې واشنگټن د کیف کلک ملاتړې بلل کیږي او تر اوسه ورسره د لسګونو میلیارډ ډالرو په ارزښت پوځي او نورې مرستې کړي ژر پاتې ورسوي خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د پنشن به پر زول چې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه پلان جزئیات چوي د اوکراین جګړه به ژر پایته ورسوي نه لري. خغلی زلنسکی د څرګندونه په بوداپست کې د اروپای مشرانو د سرمشیز په څنډه کې په یو خبري غونډه کې وکړی او ویل چې باور لري ترامپ غواړي د اوکراین خلاف د روسي جګړه ژر پایته ورسوي. زلنسکی په عین حال کې ویل چې د دې پلان د جزئیاتو په اړه هیڅ معلومات نه لري او لایل ترامپ سره په دې اړه خبري نه دي کړي. زلنسکی ویل باور لري چې ولسمشر ترامپ رښتیا هم یو چټک حل غواړي، خو دا د دې معنی نه لري چې خامخا به داسې وشي. ولسمشر زلنسکی د هغو لومړیو مشرانو له ډلې و چې له ترامپ سره یې په ټلیفون خبرې وکړې او هغه ته یې د بری مبارکي وویله. نوموړي له دې مخکې امریکا ته په وروستي سفر کې هم له ترامپ سره کتلی وو. زلنسکی ته په بوداپست کې د سرمشیز ته د کوربه د هنګری د صدر اعظم ویکتور اوربان لخوا چې له پوتین سره یې نږدې اړیکې پاللې تود هرکلی وویل شو. اوربان چې پر موسکو د اروپایي اتحادیې له بندیزونو سره مخالفت څرګند کړی، همدارنګه له ترامپ سره هم نږدې اړیکې لري. ترامپ په انتخاباتي مبارزو کې په زلونو له اوکراین سره د امریکا پر پراخ پوځي او مالی ملاتړ انتقادونه وکړل او بیل دې چې د خپلې طرحې جزئیات څرګند کړي، ژمنه وکړه چې د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه به ډیر ژر پای ته ورسوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اساس مخه کلا ساده رادیو نو ری په دای منی مې کې ودرته د ازادې ملما پروګرام لرو. خو یادونه کوم چې نن د افغانستان په وخت د مخام لوونه تر تو پورې د ژوند رګونه په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې څنګه کولای شو د منی په موسم کې هغه میوه او ترکاری چې اړینه ده په ژمي کې ترې کار واخلو و ساتو. او لکه څنګه چې مخکې د روزګان په راپور کې و چې شنې خونې جوړې شوې، تاسې د دغه میوه د ساتنې لپاره یا د ترکاری د ساتنې لپاره څه لارې چارې پیدا کړې دي کولای شي د افغانستان په وخت مخام ونه ترتو پروګرام ته زنګ ووهئ او په دغه موضوع خبرې اترې وکړئ، خپل نظر شریک کړئ. اوس هم ورزو د خبرونې روستي راپور ته عبدالباري نورانی چې په تیرو لسو کلونو کې پرته له کوم مادي امتیاز څخه ګوګل ترانسلیټر ته یو نیم لک پښتو جملې شپړلې، اوس یې د پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټي لپاره د موادو اپلوډ پیل کړی دی. صادق رشتینی د خغلی نورانی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې کوم ډول معلومات او موضوعات د خې سیستم ته اپلوډ کوي.
دا ساختمان داسې جوړ دی چې دی هر څه جملې چې دی هغه دی خپل تاته انتخابي ته به ترجمه ورته وکړي. خو بیا هم زموږ کوشش دا دی چې ورځنی کړوړه په اول سر کې ورته جمع کړو تر څو خلک په ورځني ژوند کې استفاده ځینې وکړي. ځینې داسې موضوعات چې د تاریخ اړ باندې شرسازي تیپ چاپریال ساتنې کمپیوټر ساز اړ باندې کاروالي ولري موږ ورته ژباړو او خپل ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی ته جمع کړو تر څو خلک استفاده جنوی کی او د پښتو معلومات مو هم ډیر کړی.
تاسو څنګه دغه مواد غره کوي چې په دې پلیټ فارمونو کې اضافه کوي؟ د موادو کاروالي او دقت ساتل څومره ستونزمن دي؟
داسې ساختمانونه لکه چټ جی پی ټی، ویکیپیډیا، دې ته مختلف موضوعات مشخله ور اضافه کولای شو تر څو مواد دې سي معلومات دې سي بیا د خلکو د چپلټنه کې هغه ته په اصطلاح مفید تمام شي. خو ژباړنونه چې دي هغه که ګوګل دي که نور ژباړنونه دي، دوی تا ته پر اختیار نه لکه چې تار کې موضوعات ور اضافه کړي. د دې ته ډېره جملې تاسو درکې ته باید جملې ورته اضافه کړي. او د موادو کاروالي شې دي دا خو انتهایی مهم دی. د یاګانو اصلاح ځکه دا ترجمانان شاید تر ډېرو کلونو پورې د خلکو د استفادې نو په دې کې دقت ډېر مهم دی.
تاسو د نورو ژبو ویکیپیډیاګانو او سرچینو څخه هم ګټه پورته کوي که هو څنګه د معلوماتو په ژباړه او تطبیق کې دقت ساتي؟
ولې ځینې داسې موضوعات چې د تاریخ اړ باندې شرسازي تیپ چاپریال ساتنې کمپیوټر ساز اړ باندې کاروالي ولري موږ ورته ژباړو او خپل ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی ته جمع کړو تر څو خلک استفاده ځینې وکړي او د پښتو معلومات مو هم ډیر کړي.
په پښتو ژبه کې د ټکنالوژي پرمختګ څنګه ارزوي او نور څه ډول نوښتونه اړین ګڼي؟ په ځانګړي ډول پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی څنګه مرسته کولای شي؟
بلې د نورو هیوادو په نسبت ټکنالوژي په برخه کې اوس هم پښتو ډېر پرمختګ کړی دی. ډېر داسې به احساسه کسان شته چې هغه د خپلې ژبې د پرمختګ لپاره لستونې راپورته کړي دي، په هره برخه کې همکاري کوي، ژباړه ورته کوي، مختلف مواد ورته اضافه کوي، هغه که چټ جی پي ټي که انسایکلوپیډیا یا ویکیپیډیا یې. نوښتونه د هرې ژبې لپاره ډېر اړین دي او دا هم د سوشل میډیا د لارې د نورو ژبو څخه راځي. خلک سوشل میډیا د لارې څخه یو بل په خبروي، هغه باندې شریکوي، بیا هغه خلک دې ته هڅوي چې تاسو هم کولی شئ خپلې ژبې کې دغسې نوښتونه وکړي، دغسې خپل خدمات ورته وړاندې کړي تر څو د خلکو د استفادې وړ وي. او دا نوښتونه داسې تر خلکو پورې رسیږي چې کله په نورو ملکونو کې پرمختللو هیوادونو کې خلکو هغه نوښتونه وویني، نو بیا دوی پوهېږي، دوی کې معلومات لري، بیا هغه ساختمان جوړ کړي، سوشل میډیا باندې شریک کړي، خلکو ته وایي چې تاسو کولی شئ د خپلې ژبې لپاره، موږ دغه نوښتونه په نورو ژبو کې ولیدل او دا دوی تاسو ته مو ساختمان هم جوړ کړي، تاسو یې مازې ترجمه راته وکړي، یا مثلا کولی شئ معلومات د خپلې ژبې لپاره په چټ جی پی ټي انسایکلوپیډیا کې اپلوډ کړي. نو بیا رضاکارانه ډول ځینې ډېر داسې بااحساسه کسان شته هغه ورته اضافه کوي چې تر څو معلومات یې ډېر کړي او خلک د هغه نوښتونو څخه په پوره توګه ګټه واخلي. او که غواړو خپلې ژبې ته پرمختګ ورکړو، نو تر ټولو اړینه ده چې باید په ویکیپیډیا، چټ جی پی ټي او ترجمانانو ته معلومات ډېر اضافه کړو، ترڅو چې معلومات ډېر ورته اضافه کیږي، هغه نه ژبه ډېر پرمختګ کوي.
ایا داسې کوم موضوعات یا برخه شته چې تاسو یې د پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټي لپاره ډېر اړین ګڼئ؟ خو اوس ورته لږ معلومات شته.
د پښتو ویکیپیډیا کې کوم مشهور وګورو، تر ډېره معلومات تاریخ اړوند دي، د نورو موضوعات معلومات ډیر کم دي پکښې کې. او چټ جی پی ټي له د ویکیپیډیا په نسبت یو څه ښه دی، خو زموږ ټوله هڅه او کوشش دا دی تر څو ویکیپیډیا ته هم مختلف موضوعات د ساینس، ټکنالوژي، تاریخ او نور موضوعات یې هغه ورته اضافه کړو، او په عین وخت کې چټ جی پی ټي ته څومره معلومات ډیرې پښتو هغه ورته اضافه کړو. څونه چې معلومات ډیرې اضافه کیږي، هغه نه ژبه پرمختګ کوي، هغه نه د پرمختللو ژبه په قطار کې درېږي.
تاسو له څه ډول چیلنجونو سره مخ کیږئ او دغه چیلنجونه څنګه حل کوئ؟
بلې، ترجمه کول خو اول خپله اسانه نه ده، نو طبیعي خبره ده چې ځینې چیلنجونه به ستاسو مخ ته راځي. خود ټکنالوژي د برکت اوس دا هر څه ممکن دي، هیڅ مشکل نشته. مثلا که چیرې ته یو متن چې د ساینس ټکنالوژي یا کوم اړوند یا کومه بله موضوع معلومات نه لري، یا مثلا ستا مخې ته راغلی دی ته نشه کولی ورته وژباړې، نو اوس د واټساپ ته لارې کولی شي، دلته یا خارج کې یو چا ته واسطه چې مثلا دغه مضمون زه غواړم ترجمه کړم او په اصطلاح مفهوم یې نه راته معلومیږي، نو هغه د واټساپ یا ټلیګرام یا نور اپو له لارې کولی شي چې دغه د کومک وغواړي، هغه تاته معلومات ترکې چې برته ور اضافه کړي. یعنی اوس د ټکنالوژي د برکته هر څه ممکن دي، په دې باره کې هیڅ مشکل نشته.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، څنګه نور خلک یا ستاسو په څیر رضاکار ځوانان له پښتو ژبې سره نښلوونکي نور امکانات رامنځته کولی شي، په ځانګړي ډول پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټي ته د موادو د اپلوډ کولو په برخه کې؟
اوس خو د ټکنالوژي زمانه ده، په میډیا کې هر څه تر نورو ژر وګړو ته رسیږي، نو ډیر داسې ګروپونه شته، واټساپ ګروپونه شته، فیسبوک ګروپونه شته، یا ټلیګرام ګروپونه شته چې خلک دې ته هڅوي چې مثلا تاسو کولی شئ په رضاکارانه ډول خپلې ژبې ته خدمت وکړي. یو اړینه موضوع شریکه کړي، نو هغه زرګونه کسانو ته رسیږي، هغه زرګونه کې کسلګونه کسان دې کار ته زده وکړي، نو دا به د پښتو د بډاینې لپاره یو نه هېرېدونکی خدمت وي. اوس هم دغه د هر څه نوښتونه چې د پښتو ژبې دپاره سوي دي یا خلکو دې ته کار کړی دی، دا ټوله د دغه سوشل میډیا د لارې خلکو ته رسېدلي دي او خلکو دې ته زړه ښه کړی دی چې زه باید ویکیپیډیا، چټ جی پی ټي یا ترجمانانو لپاره ترجمه وکړم. دا به زما د خپلې ژبې د پرمختګ لپاره یو ډېر نه هېرېدونکی کار وي. نو او دا رضاکاره کسان ورځ په ورځ ډېرېږي، ځکه پخوا چې مثلا د محدود کسانو شاید درسل بلام کم کسان چې دې کار ته وژا ور کړي او کار کوي اوس دا کسان بيخي زرګونو تر رسیدلي چې مختلف ویکیپیډیا چټ جی پی ټی او ترجمانانو د پاره مواد راخي اضافه کوي ترجمانانو ته ترجمه کوي او مختلف ټولنې داسې ستا چې هغه ګروپان جوړ کړي دي په دا ګروپانو کې خلک دې ته هڅوي چې ترڅو دغه د پښتو د بډاینې لپاره ویکیپیډیا چټ جی پی ټی ترجمانانو لپاره مواد پیدا اضافه کړي ترڅو خپل پښتو ژبه د نورو پرمختللو ژبو په کتار کې ودرېږي.
صادق رښتینی و چې عبدالباری نورانی سره چې په تیرو لسو کلونو کې پرته له کوم مادي امتیاز څخه ګوګل ترانسلیټ ته یو نیم لک پښتو جملې ژباړلې وي، اوس یې د پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی لپاره هم د موادو اپلوډ پیل کړی دی. اوریدونکو تاسو زموږ غږ د راډیو نه اورئ. زموږ خبرونې اوس څلرویشت ساعته دوام لري، د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپونو نه 35 مترو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځني څپه دولش پنګنوي. لدې سره به تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه او نور مطالب او خبرونه هم د ازادي رادیو پر وېبپاڼه چپاتای ازادي رادیو .com د هلته عمومي واوري او ویلولي. دوی منې کې نیمه کې درته ازادي ملما پروګرام لرو. خطر نه وړاندې لاند خبرونه دا راپورن لمخې د طالبانو د مشر دیو فرمان په صدرولو سره له کورنیو چارو دفاع وزارتونو او د استخباراتو له ریاست څخه د وسلو مهماتو په ځای تجهیزاتو د ویش واک اخیستی. د خبره تلو نیوز د طالبانو د ویان زبیلا مجاهد په حواله ورکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي سږ کال په پاکستان کې څه باندې 2000 افغان کډوال یا نیول شوي یا بندیان شوي. د ادارې ویلي چې یوازې په تېره میاشت کې په دې هېواد کې 300 افغانان نیول شوي دي. د دې ادارې په خبره باندې چې د تېر کال سپتمبر راهیسې 200 افغانان په خپله خوښه او 6000 نور په زور پاکستان بیرته افغانستان ته اخراج کړي دي. او په نړیوالو مسایلو کې ولادیمیر زلینسکي د اوکراین ولسمشر ویلي د امریکا د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د هغه پلان جزئیات نه لري چې وایي د اوکراین جګړه په یو ورځ کې ختموي. ډونلډ ټرمپ په خپل انتخاباتي کمپاین کې ویلي چې د اوکراین جګړه په یو ورځ کې ختمه کړي خو دا چې څنګه په اړه جزئیات نه ورکړي.
آزادی میلما
تازدی میل مخبرونی اوریدون کوز ما فرشتی سحک سلامونه ومنی. زمون په نننی خبرونه کې د افغانستان د سینما او تلویزیون وتلې چیرې شګوفه بارګزی میلمنه ده چې تاسو ټول به د ګل چهره په نوم پیژنئ. شګوفه جان خبرونه ته خره غلی په سر کې کراته وې. شګوفه څوک د چیرته زیږیدلې ده او چیرته مکتب شروع کړی؟
قربان سلام علیکم فرشته جان تاسو او تاسو د راډیو طریقه تور او ریدون کته دي سلام او د نړۍ په هر ځای کې چې جوړ او آرام او د ثقافت جمع پته نو لري. شو خبرې د دلمن ولایت څخه ده. ابتدایي درسونه مې چې په کابل کې مې د عبدالمجید مصطفی غزنوي په مکتب څخه فارغ شوم. دولسمه هل تخلاص کوي بیا تقریبا څلور کاله اقتصاد پوهنځي څخه ده. یو شخصي پنځه څخه زیات فارغ شوم. د وسته لاغې نو بیا په دولتي ادارو کې ما کار کوي. دغه تر څنګه خپل هنري مسلک مې هم مختار صنعت په اعلاناتو کې مې کار کوي او دغه نو وروسته چې اولین کار مې کوچري سیریال و په سریه کې مې فعالیت شروع کړ.
دا چې د هنر او تمثيل مسلک مو څنګه انتخاب ک څنګه مو د هنر ته مخه کړله په دې اړه کل راته لاندو وایي. آیا مسلکي دی برخه تر اغلی کله شوق نه
د هنر او سینما په اړه ما د کوم وړل ځکه نه دي کړی چې زه هم کوم وړل ځکه نه کړی چې کوم مدرک لرم نه. ما یو ځکه چې نه ته په دې پروګرامونو کې دې هنرمندان چې سره راټولېدل د پوهنتون کابل تیاتر کې د دې چې راټولېدل یا هم اطلاعاتو فرهنګ کې ځینې پروګرامونه درلوده هلته مې ګډون کوی. نو د هغه څخه کوم شی چې ما ته ډېر انګېزه راکړه یو د مور مسلک مې و چې مور مې کار کوي. ما ته ډېر خوند راکړ چې مزه ته وختي چې زه وکولی شم ځم په سینما برخه کې فعالیتونه ولرم. دویم دا چې ډېر مې شوق درلودی افغاني سیریالونه نور کسان هم چې تولیدول ډېر ښه محتوا یې درلوده او وخت چې زه پاکستاني سیریالونه مې کتل هندي سیریالونه مې کتل په دې ډیر فکر کوم په دې هواسم چې کله به افغانستان ممکن ته ورسی چې وشاشه سوژې د سیریال لپاره انتخاب کړي، داستانونه د سیریال لپاره انتخاب کړي او شلی دون کې ولري چې د ګلچیرې سیریال د غنو وروسته نور سیریالونه دغه سی تولید شول، ډېرې کسانو تعقیب کړلې وې کتله او اسنې پاور مینه راته چې افغانان مو څه چې په هیواد کې دي د هیواد څخه بهر دي ښه مثبتې نظریاتې ورکړله او ډېرو خلکو خوښ کړله. یعنی دا ټولو ته د سینماګرانو ته او هغه کسان چې کارګردانان دي، هغه کسان چې غواړي دا سریالونه تولید کړي، یو لویه انګیزه ده چې خپل افغانان راضي تشویقي او هر یو چې خپل په وطن کې کوشش کوي چې ښه ښه سوژې ښه داستانونه او ښه سریالونه جوړ کړي.
شګوفه جان، څنګه چې تا په خپلو خبرو کې ویلې چې تاسو مور هم په همدې مسلک کې ولا، یعنی کورنۍ کې یو کس وو تاسو ته ایډیال یو څوک چې تاسو هغه ته په لیدو سره تاسو د مسلک ته په شوق سره راغلی، نو آیا د مور تر څنګ د کورنۍ نورو غړو هم په دې مسلک کې تشویق کړي او راتک سره د تا هغوی هم خوشاله یا خوښ ول، او یا لکه ډیری نورو هنرمندانو او ممثلینو ته هم په دې لار کې سختې ولیدلې؟
هغه سختې ټول کله زما مور ته مې همیشه وایي وان سختې ورځې تا تېرې کړې مورې، پر دې چې هغه سختې ورځې د کوم د خاصه پښتنو کوم کې یو دا مشکل دی چې که یو ښځه ولاړ شي یو کار وکړي یا هم ټول نه یادوم، یو تعداد چې د افغانانو ټولنه دغسې ده چې مثلا ښځه د کور دباندې کار وکړي یا په خصوص په ثانیو کې فعالیتونه ولري یا په سینما فعالیتونه ولري، نظریات د هر چا د فار کې نو سخت یوریزی سخت حالات که مشکلاتونه چې از ما مور تیر کړه، واقعا اول مثلا پلار مې ډېر نمایت ورته کوه، دغې تر څنګ پلارګنۍ مې مورګنۍ مې ډېرې پرې مثلا پرې تنګ ورځې پرې تنګې ولې چې ولې مثلا په دې برخه کې فعالیتونه دي، ولې زما مور شوق ورسره درلود د دې هنر سره د دې برخې سره، نو دغې تر څنګ کله چې ما په دې لاره قدم کېښوی دا مسلک می مختوی وای او سینما کې می فعالیتونه شروع کړه، پلار می هم یو څه مشکل ما سره درلود چې یعنی مور خو دې مسلک کې لکشک شې شولې هغه می نه سره ګرځولې، یعنی څه ولې دا کار مختوړي، خو مور می پلار ته هم کې نه سره کې و ډېری وخت مور می ډېره سره ملتیا کوله، دغه تر څنګ خوندې می را سره ډېرې مرسته سره کور می را سره ډېر مرسته کوله، او کله چې د کلچرې سیریل ته هم نشته ولاره خپلوانو سره ولیدله، هیوادوالو سره ولیدله او د هغوی نظریات د هغوی ښې خبرې، یعنی واقعا کوم مثبتې خبرې چې ما ته رسېدلې واقعا نور هم زه شکر کوم چې زه نور فعالیتونه په دې برخه کې ولرم، کوم تاسفانه په افغانستان کې د دې نور تر سره ورته برابر نه سره ولسم کول په هیواد کې پاتې، نو کوشش کوم چې د هیواد نه بهر نه چې اوس کوم داسې ژوند کوم دلته د تحصیل زمینه راته برابره شي چې په سینما برخه کې زه وکړم تحصیل وکړم، د هغې تر څنګ وکولی شم دغسې افغاني سریالونه جوړ کړم افغانانو لپاره او ټولو هیواد ټولو خلکو لپاره چې پوه شي د افغانانو ټولنه د افغانانو سریالونه څنګه محتوا لري او څنګه ښه تولیدات لري د لیدلو حق د لیدلو د چې مثلا یې کوي.
شګوفه جانې، د ځوان په مرحلو کې کله کله داسې وخت راځي د ماشومتوب دوره کې کله کله انسان یو داسې یو تصویر خپل ویني چې په ځان باوري کیږي چې و زه دغه کار کولای شم یا زه دغه مسلک یا دغه کار ته جوړ یم، آیا په ماشومتوب کې ته په ځان پوه شوی وای چې و زه تمثیل کې وړتیا لرم او زه باید دغه کار وکم؟
د ماشومتوب نه وستایم پر دې چې تقریبا په ماشومتوب کې مې د وایم ډېر شوق مې درلود چې زه یو ښه معلم واوسم، یو ښه استاد واوسم او شاګردانو ته مې ښه درس ورکړم، یا همیشه مې دا ذهن کې و چې زه یو ښه معلم واوسم. د هغې نه وروسته کله چې مې خپلې زده کړې شروع کړې په 2019 کال کې چې نوې د کرونا ټپه شروع شوله، اوله ټپه د کرونا چې 2020 شروع کېده تقریبا، نو کله چې هغه وخت رخصتیان یا د پنتونونه ټول بند شوله او وظیفې هم ټولې بندې شوې، نو څه کنه څه کور کې پکښ نه سم تاثیر لري چې کتل په دغه ځان سره د تمرین او تمثيل په کول دا خو یې سم سره کوله بیا مې د مور سره د تکرار او د مور سره یو تکښې نه سم په وختو کې مکتل کنه د وخت کې کتلې مو بیا مو کورونا وخت کې یو دوره چې بیا پښې نه سم خپل د مور سره لونه مې کتل د دغه وخت سره مور ته نو مال مور په نظر ته چې دا یو پرابلم شته ما د پخې کفالت وکړم د خپل پرځان باور یم چې د کولې سنتام مسلک مخته وي چې په دا اړه څه فعالیت ولرم نو مور مې د کوم نه او جواب راکړي نه نه جواب راکړي خو وایي له دې نه راکړو ما زه د غوڼم کړي د سره کوم چې یو چاته دې مېر کوم لاسته هغه به یو ټیسټ درته واخلي کته خپل استعداد یې ورته وشوي کته هلته کامیاب شي په ټول وخت دی نو دغه و چې اولین اعلان مې د یونیسف اعلان که یعنی ما هیڅ تجربه نه درلوده دی وان یم درلوده ډېر به ته مې چې کوم کولې زم د خپل اکټینګ وکړم خپل دی له کومه سمو وایم نو اولین اعلان د یونیسف د ډاکټر په حیثیت چې ما د فعالیت مې شروع کړل تقریبا تر 2021 کال پورې 2021 کال پورې ما دا اعلانات کې کار کوي نو دا غو نه ورسره د ګوچېری سره تشنه درته اوسو نو بیا تر چې ستر کې دا کار
کدار ته وای دی سریالونو ترڅنګ په فلمونو کې مم کار کړی دی په وګدو فلمونو کې کا تنا په دې لانډه موده کې تاسو سریالونو کې کار کړی تا
هم تاسو کوم فلمو کې نه کار نه کړی او زما اولین کار د بلجری سریالو دا غن اورسته نو په کوم د سریال کې نه پاله کوم نه شروع کړی او پر سریال هم نه لرم اولین سریال می اولین کار می
د ګلچری سیریال پاک را راته وایا چې څنګه مو دا کاراکټر خوښ شو مخکې د دې چې یو سیریال یا یو ډرامه شروع سي سکرپټ یې له ممثلینو سره شریکوي نو آیا دغه کاراکټر د چا اول ځل لپاره ولوست تا پکې خپل ځان پیدا ک شوق دې پیدا سو ورسره ک اسې توکلی دغه د سیریال ته انتخاب شوی
نه لیکن تقریبا وخت چې ټیسټ می ورکې دا غنه وروسته د سیریال یو فلم نامه کرکټرانو ته ورکول کېږي بیا غوښتل معرفي کې چې دا ته په دې نقش کې نو ورسره چې دا فلم نامه ما وویله دقیقا یو داستان ته اورېده په 2013 یا 2014 کال په لمن کې وظیفه درلوده د شزو حقوقونه کې مسنو امور زنان کې په فارسي کې وایم پښتو کې نه سماړواله ځکه مې کار کوي د داس یو داستان د انجلي درغلې و چې د ژوند تصمیمې خصوص د افغاني ټولنې کې ډېرې د پښ مخترف لیدي په اندي او په خصوص لیري ولایتونو کې لیري ولسوالیانو کې چې انجلي د دې حق نه لري چې خپل د ژوند ملګري د ژوند شریک انتخاب کړي کورنۍ او د تصمیمې کې پولوان ورته ماما یا کاکا ورته سمینی سي اصلا د انجلی څخه پښتانه کې هم دالک څخه پښتانه کې چې ته د انجلی سره غواړي وته او کې ته غواړي د دغه حلق سره وته او کې اصلا دا نشته او تاسو چې مشران ته سمینی ولر د هغه کار کې او دا یو داس یو داستان چې ما هلته مخترع غوړي ورته کله چې د فلم نامه ما په دقیقا تناته ډیره هغه انجلی د داستان سره ډیره سره برابر وو نو دې خاطر زما واش سو مالزه په دې کې فعالیت کوم زه ویوینم چې زه یو افغان جلی یم تر اوسه مثلا په شرایط مخته نه یم راغلی اوس که زه د یو کرکټر په حیث راځم په دې برخه کې فعالیت کوم زه ویوینم چې وینځ پر انجلی څنګه تیریږي د څه حالت تیریږي یعنی باور وکړ ځینې وخت د سیریال کې دونه به موږ د قین مغلق به یا هم دونه به پښتې کې په داستان به نه نوټیلو چې اصلا هیڅ نه کوم چې موږ د یوازې مشتلیا تکو یا د ټولنې څخه د باندې یو سریال دی یو موږ کرکټاریو یعنی یو واقعیت وو چې د هر انجلی یا د هر الک د افغانستان په ټولنې کې داسې یو داستان لري یا داسې یو پېښه په ژوند کې ولیدلې
د ګلچهره سیریال په کریکټرونو به خبرې وکړو په کریکټرونو کې ستاد خوخي کریکټر د خپل کریکټر نه بغیر د خوخي کریکټر د بل کوم کریکټر وو
بغیر لمه زما سره ډیر کې کریکټرونه را سره و او دغه به چې زه یو کس نوې وم سینما کې مقدم شي او په سینما برخې فعالیت درلودی او هغه کسان و چې تقریبا شل کاله دېرش کاله یې فعالیتونه درلوده او دا ماته د افتخار ځای و د ویاړ ځای و چې زما د دوی سره یو ځای کار کوی. زما د خوښې په حیث د میرمن لیلا همدرد چې د ملکې نقش یې په تیار کې درلودې د هغې کرکټر مې ډېر خوښې دی. په واقعیت کې د هغې اصلي ژوند زندګۍ ته یې فکر وکړ او کرکټر ته یې مثلا فکر وکړ ډېری کسانو هغه ډېره ملامتوله ته چې د هغې کرکټر دغسې و. یعنی ډېر ښه مهربانه ښځه وه او کله چې دی خپل نقش لوبوي یعنی هېڅ فکر نه کوي چې دا مهربانه ښځه خپل په نقش کې دومره ښه لوبېږي چې اصلاً خپل اصلي حیثیت هغه اصلي خوی عادتونه چې لري کرد له منځه وړي او هغه یو رقم بدماش خواښي چې ورته وایي هغه یو بدماش خواښي او سریال کې د هغې سربېره د پلار د مې ښه نقش مې خوښی دی هاشم او د میرمن صابره سادات د زرغونې نقش زما مور شي وه. د دې درو سره کرکټرونه مې ډېر خوښېدله او شعر لوبوله او دغه باعث چې زه کله ناکله اکل ناکل چې مثلا خپل په ډیالوګو کې ځایېدم یا خپل په اکټینګ کې ځایېدم او دوی به ماته لارښوونې کوي چې ته داسې وکاروې چې که ته تن بالکل د پدې طریقه وایې دا ډېر ښه درسره ایسي. نو دغه چې ښه طریقه مسریال مختلف
په همدې سیریال کې راپاتې سو په افغانستان کې کله چې تاسو دا سیریال ډکو دغه سیریال چې کله جوړو د جمهوریت وختو کې د طالبانو نظام وو
د طالبانو نظام په 2023 کال نه وای 2023 کال شروع شو تقریبا همالې یا څور میاشتې چې موږ د سیریال پیل شروع کړ نو تاسو ورته تختې ورته د طالبانو نظام وې د طالبانو دوره وسی او یو انجلی راسی اندا چې تازه یلته حکم کړی و چې ښځه په سینما کې فعالیتونه لري اطلاعات فراهم د خپاسو دسي و چې سوی و. نو دغې سربېره دولانو په دې طرف کې مې فعالیتونه شروع کړله او پلار به مې ویل وایي نه به چې ورځ د طالبانو د خپاسو به تاته کوم مشکل جوړ سي وایي نه ورم چې د طالبانو د خپاسو به تاته کوم مشکل جوړ سي. مال پلار څه داسې خبرې مه راته کوه ته دې خو ما ته انرژي راکړې ته بېشې ما ته یو روحیه راکړې ته نور زما روحیه دې پکیا بیا دې خاطر پلار مې ډېر په دې چې زه کور مې تر دفتر پورې ډېر لیرې وو تر هغه لوکیشنه چې موږ سریال ټاکو لیرې وو بیا پلار بېچاره په مې سهار زه په بوتلمه هلته مازدیګر به بېرته زما پسې راتلی زه به کور ته راایستلم وایي چې په خلکو هم باور نشته په دې حکومت هم باور نشته سهار دې ماشام بیرته راځي د زړه مې ټول نه یې نو څه سخت وه نو هېڅ چاته اسانه نه ده چې طالبان رژیم وسي او څه سینما کې فعالیت وکړي.
تاسو د هنر او د تمثیل تر څنګ په رسنیو کې هم کار کړی دی ژورنالیزم د ډګر ته څنګه راغلی او آیا دا مو هم دا برخه مو هم خوښېدله په خوښه راغلی د ډګر ته وکنه؟
دا د کلچري سیریال مې ثبتوي چې موبي ګروپ یې ملګری و او رخصانه خپرونه نوې جوړېدله او دې پښتانه پرزنټر ته اړتیا درلوده. نو د بامداد خوښ خپرونه وه یو ورځ مې مور ته وویل مال څه وخت به یې چې زه د سکرین کې به اوسم فرق نه کوي چې د سینما د لارې اوسي فرق نه کوي چې د رسنیو د لارې اوسي. نو د کلچېرې د سیریال په ثبتېدو په وخت کې داسې مې ملګري مې ځان ته یو راز داسې یو ټیسټ ورکړه یو کاسټینګ به ورکې ویني چې که ته کامیاب شې خپرونه به ستا یې ته به مخته وړې. نو دغه و چې زه ولاړم یو امتحان مې ورکړی رخصانه خپرونې ته بس دلته کامیاب شوم او اولینه خپرونه مې اختریزه خپرونه وه لوی اختر خپرونه وه چې هغه مې ثبتوله. نو داسې ورځې به راتللې چې زه به د سهار تر څلورو بجو پنځو بجو پورې به د کلچېرې سیریال په ثبت کې به ومه د هغې نه وروسته به د څلور بجې پنځه بجې به د کلچېرې سیریال به خلاصومه بیا به راغلم موبي ګروپ ته دلته بیا د شپې اتو نه تر یوولس بجو پورې موږ خپرونه د شپې د خاصه ثبتول کوم لوکیشن چې و فضا چې وه هغه د شپې د خاصه باید ثبت شوې وه. نو د شپې به مو هلته ثبتوله ډېر ابله سړی خسته کېدی هم د کوم کار سره چې شوق لري په اخستهدي نه پوهېږم اخستهیا یې نه پوهېږم نو دا یو فرصت چې ما ته برابر شو شوق مې مرسته یو فرصت را ته برابر شو ما مغوسته دې فرصت استفاده وکړم.
شګوفه جانې څنګه چې تاسو په خبره کې دا معلومه شو چې تاسو کوم وخت کې چې کار کوه هغه وخت کې د طالبانو دویم نظام تازه کار ته شروع کړی وو د غوی په حکومت کې ول، نو څومره ستونزمن و تاسو ته بیرون کار کول د ښځو په برخه کې، یعنی ښځې په هغې وخت کې تر اوسه پورې چې لا بندیزونه ورځ تر بلې پې زیاتېږي، دغه ډار د طالبانو نه او یا د هغه نظام نه او د هغوی د قیوداتو نه څومره یې تاسو د فشار لاندې راوستي وئ؟
یعنی هېڅکله آسان نه و، یو ورځ د چوې سیریال مسکتوئ د باندې صحنه او د سړکو د شفاخانې صحنه وه، نو دلته کوم سیاست په تیره ته باندې تاسو فرهنګ د خاصې دغه اجازه هم اخلي پر بیر د چې اجازه اخیستل شوې خو بیا هم مثلا د قیودات پر شو دراوي او کله چې مثلا یو نر د یو شي سره په یو ډیالوګ کې به ځای وو په صحنه کې به ځای وو د اماراتي به وخته وایله چې دا نه دی نو د دې شو سره به ځای نه وځي سیګولی دای سی لیکلی دی تا ولې شه دی جون یو ځای دی په یو صحنه کې ان قیدات به دی راځي او ما ډیر وام د لودې چې مننن به دا سیریال په پنځم کله کې به باندې کې سبب د خپل سیریال په باندې خو خوشبخته خوشبخته نه بل خر پای ته ورسې د دوام سره د ډار سره یو ځای د هر څه یعنی امکان یو چې په نیمایي کې باندې امکان یو هر څه امکان د لودې چې طالبانو د یو آزاد دی نن سبا اوس ټول ته معلوم دی چې د کله چې شپه بده شي سهار د خوب راښینې کوم چې په خوب کې تل دي سهار راځي په یو اشر دی یو خپل ظلم کوي چې هغه شي زینه دی او یو واز په فوز حکم لګیږي چې د شزه جاغ اورات دی د شزه شزه نه د باندې کار کول ګناه ده در سوال ګناه دی یعنی خلاص ټول ګناه دی واز په فوز کېږي کنر د باندې کار وکړي کنر حتی وکړي ګناه نه لري کوم که شزه حتی وکړي لا ګناه نه لري خو د طالبانو ذهنیت نو زه تاسو ته څه معلومات نه ورکوم هیڅ کله زه نه کوم څه چې د دین څخه معلومات نه لري څه د قران څخه معلومات نه لري او یوازې د یو نسل نه بل نسل په پنځه وخت منځنه ورته په میراث رسیدلې دي او دی غواړي چې د دین او د اسلام یادونه وکړي زه نه د دې خبره منم او هیڅوک یې نه مني نه نړۍ مني نه جهان مني هیڅوک یې نه مني دوی ماسک راځي پر یو قشر باندې یوازې پر شی د غواړي ظلم وکړي او د خدای غوړ چې ورځ یو ورځ اسمان دی لمنځ دی دی اسمان تر کوبه کیږي یو ورځ اسمان زموږ وطن زموږ شې دی دی د قید خلاص کیږي د خیر
تاسو وس چیرته یاستې په څه بوخت یاستې ځوان څنګه روان ده وس
زه فعلاً تقریبا یو کال کیږي چې ته یو څه مې ته باندې يم دنمارک ژوند کوم او فعلاً د جی پی ایس تکری کوم د ریټر څنګ په یو دفتر کې د ژورنالستانو یو اژانس دی دنمارکي د فعالیت لپاره پوښتنه ده
څنګه مو مسافری ته مخه کړله آیا اسانه وه وطن پریښودل خپل مسلک خپل کورنۍ د یادونو سره دا ټول پریښودل څومره ستونزمن وو؟
هیڅ چاته اسانه نه ده کله چې فکر وکړه چې څوک چې خپل وطن پرېږدي یعنې فکر وکړه خپل مور پرېږدي خپل د مور جلا کېږي دا خو ما ته مثال نه وه د هېچا دپاره څوک چې تقریبا اته میلیونه کسان افغانان وو نن د افغانستان څخه بهر ته دي او اروپایي مختلف ملکونو کې ژوند زندګي شروع کړې کډوالې شوي دي نو د هېچا دپاره په شمول د هېچا دپاره اسانه وه چې خپل د وطن څخه لېرې اوسي خو که په وطن کې د ځان امن واوسي که په وطن کې د کار زمینه د درس زمینه د پیشاپ زمینه درته برابر اوسي زه مطمئن یم هېڅوک نه غواړي خپل مور خپل وطن پرېږدي متاسفانه زما دپاره څه دي چې د طالبان په وخت کې د کوچري په سیریال کې مطالعتونه وکړله خو نو د هغې نه وروسته ما ته ژوند کول هلته ډېر ستونزمن ده سوه ما ته مشکلاتونه ډېر مختلفه ده چا د خاصه د خپله د کوم نظام چې په افغانستان کې اوس حاکمیت چلوي او اوس پر ښځو او پر نجونو ظلم روان دی د دوی د خاصه ما ته کوم یو لوی مشکل جوړ شي زه مجبوره سم خپل د ځان خپل د فامیل په خاطر وطن پرېږدم او کډوالې
د کډوالیو د مسافری د سختیو کرا ته قصه وکړي. په لومړی ورځو کې کله چې مسافر شوې تر ټولو سخت شی یا سخت ورځ چې تا تیره کړه هغه کومه ورځ وه؟
د قبل اول ورځ وه چې زه ډنمارک ته راورسېدم. دا تبن د نوې ټکنالوژي اروپایي ملکونو ته د ستیکې بسکور د ژوند د زندګي د آسایش د آرامې د هېڅ څه نه دی. کله چې ته خپل د وطن ووځې هلته فکر وکړه چې بل مور ته ځې داسې له یو کوچنی چې نوی خپل د مور راپیدا کېږي هغه سې یو کس دی چې نه پر دودې پوهېږي نه پر فرهنګ کې پوهېږي نه پر ژبه یې پوهېږي پر هېڅ چا یې معلومات نه لري او ته خپل د وطن لیرې کېږي او راځې داسې یو ملک ته پناهندګي ورکوې. نو اوله ورځ کله چې ډنمارک ته راورسېدم ډېره سخته وه. کوم ځای کې چې ما هلته کمپ و هلته هېڅ افغانان نه وه، هېڅ څوک نه وه، یوازې زه افغان نجلۍ وم. او کسان چې هلته مهاجر شوي وه د سوریې ملک څخه وه، د اوکراین څخه وه، د مختلفو ملکونو څخه راغلي وه مهاجرین په هغه کمپو کې وه. او ما چې ډېره سخته تمامېدل چې که زما په وطن کې ارامه وي نن به ما دلته څه کړي وه، چې نه مې مور نه مې فامیل سره دي او زه درته یوازې یم، درته یوازې ژوند کې مخته وړم. اول ورځې تقریبا فکر وکړه زه درې میاشتې څلور میاشتې مې ډېرې سختې ورځې دلته تېرې کړه. یوازې څوک زما دپاره ډېره سخته وه، ډېره سخته چې که څوک مثلا مهاجر کېږي کډوالي کېږي هغه خپل فامیل به ورسره وي خامخا، خو دا په نظم سره فامیل مې راسره نه وو، زه یوازې وم. او تقریبا درې میاشتې مې ډېرې سختې تېرې کړې. اوس الحمدلله کله چې درس شروع کړې کار زندګي نه خپل کړه شروع کړله، خپل کور ته راغله، ما خپل په کور کې ژوند ځای کړ. اوس تېرېږي خو کله ناکله خپل هېواد ته ځي وخکان زړه مې تېرېږي، خپله تېرېږم. او نه خو داګه ډېر مې داسې زړه پلاستیکي فوز ورته وایي ځینې دې ته سپوخ کې ژاړم.
د وطن کوم شي په ډیره زیاته خفه یې؟ لکه ځینې وخت ځینې انسانان ځینو خاصو شیانو پورې ورتړلي، نو تا ته د وطن کوم شی ډیر زیات یادیږي؟
د وطن هر چې د خاورې شروع تر هر څه پورې سړی چې خپل د وطن لیرې شي د هر څه پسې تېرېږي. د وطن د یو ډبرې چې ټوپې پسې لاسه دی هغه سوې هغه ورځ راس جبر ته وکولېستم. وطن کې افغانستان کې پر سړکونه وګرځم، په ګوټ ګوټ کوڅو کې وګرځم، په بازارو کې وګرځم او رستورانتونو کې وګرځم، خلاصه په هر ځای کې زه غواړم په پارکو کې وګرځم. انې ډېره ډېره سوې هغه ښایسته ښایسته ځایونه د افغانستان، اته فریحي ځایونه د افغانستان واقعا هرڅه پرې فکر کوي. نور هم تېرېږي، نور هم د چا زړه پسې تنګېږي. هېڅ نه سم وایي چې زه وایم چې څه پسې زه نه یم دغه سوی، خلاصې د هر څه پسې زه دغه سوی.
شګوفه جانې، په ځوان کې انسان د ماشومتوب تر لویوالي پورې انسان له ښو بدو خاطرو سره تړلی، داسې کومه خاطره ستاسو په ذهن کې شته د کاغه د کار په برخه کې، که د درس په برخه کې، یا ته که د کډوالۍ برخه کې، چې کله مو په یاد شي یا مو ډېره وزړوي یا مو ډېره وخندوي؟
یوازنۍ په ژوند کې چې ډېر سپکې مې ډېر زوروي هغه مې خور مې ده چې خدای دې وبخښي، په سرطان ناروغۍ اخته وه او ډېره وزورېده، په دې مریضۍ ډېره زیاته وزورېده. اوس کوم وخت کې چې هغه وه د امکانات نه و چې په هېواد کې داسې عملیات وسي، هغې ته رسېږي وسي، د هغې مشکل حل شي. نو ډېر پر هغه زه ویرېدم چې هی کاش هغه وخت کې داسې زه په کوم مقام کې وای، زما د لاس کوم څه راغلي وای چې ما کولی شي خپل د خور تداوي وکړم، هغه نن به راشاید ممکن راسره وای. نو خوشحالي
د ګل چهره سریال کومه جالب خاطره در په یاد ای؟ زه پوهیږم چې دا د سب په وخت کې هر لحظه ډیره جالب وي، نو که داسې جالب خاطره د دې سریال په ذهن کې راته وي.
د ګل چهره سریال خاطره قدرتونه تیری دی هر ورځ کی تیری دی یو ارسان چې پته ده له یو اتمنه یو جالب برخه تلوسه تر هر څه د مده شي خوړې ورځ شنو خوړې ورځ کله چې از موضوع جواد راځي ما مورخ له مده خوښه لاس په لږه دغه لاس خوښېږي دا خپل لاس جاري ما لاس تر کې ده کې د نو ورته نږدې دي چې خپل ملکه چې د څه ته شته یا د ایو کزما خوښ واخلې دغه یو نظری چوکی لري په سر کې وشتان لري نو دا وشتان دې نه راوښکي دا وشتان دې نه راوښکي او مور مې په ژړا او تخ کې لته ناستې زه ورته ولاړم چې مور مې ژړا خیر دې نن دغه ورځ تیر دې ټول هر څه سمېږي نو په دا وخت کې جواب ګور مې او تخ سره دې او ملکه مور غواړي د دې چوکی ته ورپسې په اتاق کې وغورځي چې وي په دې د دې چوکی زما په شو ته ولېږي چول یې دې دې چې یو کی مینه مې په څنډه راځي مې خلک زه خان د خپل داخله خو اما پاملو چې کامره زما خواته ده نو زه خان د سرګې دا راځي کوم کور کې دا وایي چې تاسو پر خار دې کامره پرته ته څه باید وو وو ځای چې تاسو ورو چې کیش کولې دې تاسو ورو شته چې ول څه خان دې نو ما سم د کاغذ نه نه خان دې هر څه چې کولې دا ما خان دې کنټرول دې په دې باندې څه نو تا وخه دا څه کاري نه ورته خوای دې څه په تاسو هغه تاسو اخر وای یا به خندا کې یا به دې نه لوخ وای یا سانه بندو مګ روزا مو تقریبا هغه